تکنیک همکاری داره، اهل تاجیکستان است و نامش سید عبدالقادر جلالوف است. ساعت 8 صبح با وقت افغانستان است. همکارم
دیره منه نظر خانه جانی سلامت و سی کرمدان عطب جشف قدر من آوردون که در ساعت پا خبروانه که آوری چه در افغانستان حکومت و ایچه روسیه او بریتانیا د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ کړی. د راپورونو ترڅنګ 219 پروګرامونه هم لرو، اساسي او بشري حقوق او ژوند په شیبو کې. خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې قسیم سولم علي وړاندې کوي.
لمړی هم د مهم خبرونو سرخطونه. افغان حکومت د پاکستانی ډیپلوماټانو د خوندیتوب د داد منیدو هڅې زیاتې کړي. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر وایي د ګردیز د ښار ماستر پلان به په لنډ وخت کې تطبیق سي. او امریکایي چارواکو له تهران مننه وکړه چې د امریکا لس سمندري پوځیان یې خوشي کړل. د هم پوره خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې به د پاکستانی ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره هڅې زیاتې کړي. د پاکستان د صدر اعظم د دفتر د خبر پاڼې له مخې ولسمشر غنی تیر ورځ په جلال آباد کې د پاکستان کنسولګری ته څیرمه له برید وروسته له نواز شریف سره په ټلیفون خبرې وکړې. نواز شریف وویل چې تروریزم د افغانستان او پاکستان دښمن دی او د دې دښمن د له منځه وړلو لپاره باید ګډې هڅې وسي. په خبر پاڼه کې ویل سوي دي چې د پاکستان صدر اعظم د افغانستان د ولسمشر د ډاډګیرنې او د افغان امنیتي ځواکونو د میړانې ستاینه کړې ده چې د جلال آباد حمله یې شنډه کړه. په دې برید کې و افغان پولیس ووژل سول او لس تنه نور د درو ملکیانو په ګډون ټپیان سوه. په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر مانیتیسکي تېر ورځ د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار له لومړي مرستیال محمد سلیمان کاکړ سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ د دې لیدنې کتنې په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل. ښاغلی غورځنګ زیاته کړه چې روسیه به لس زره کلاشینکوفونه راتلونکې میاشت افغان ځواکونو ته وسپاري. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر په پکتیا کې ژمنه وکړه چې د ګردیز د ښار ماستر پلان به په لنډ وخت کې تطبیق کړي. سید منصور سادات نادری تېره ورځ په ګردیز کې خبري غونډې ته وویل
ما به زودترین فرصت بالای ماستر پلان شهر
دی وایي موږ به په لنډ وخت کې د ګردیز پر ماستر پلان کار وکړو او د ښار جوړونې وزارت انشاءالله ستاسو په خدمت کې دی. د ښار جوړونې وزیر زیاته کړه چې د پکتیا د ولسوالۍ لپاره به طرحه سوی پلان هم عملي کړي. په عین وخت کې سید منصور سادات نادری وویل چې تر اوسه په پکتیا کې د ښوونکو لپاره نوم رمزکه هم نه ده توضیح سوی چې دا د منلو نه ده او د پوهنې له وزیر سره به په کابل کې دا ستونزه شریکه کړي. سو په نږدې راتلونکي کې ښوونکو ته د مځکو د ویش لړۍ پیل سي. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې کله به د مځکې ویشل کېږي او په څومره وخت کې به د پکتیا د مرکز او ولسوالیو پر ښاري پلانونو کار پیلېږي. امریکایي چارواکو له تهران مننه وکړه چې د امریکا لس سمندري پوځیان یې راخوشي کړل. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری تېره ورځ وویل چې له دې کسانو سره د توقیف پر مهال مناسب چلند سوی دی. د وی ټولې نشې دا ښیي چې زموږ د پوځیانو سمه ساتنه سوې. دوی ته ډوډۍ رسېدلې او د خوب ځایونه یې ورته برابر کړي وه. کله چې نن بېرته خپلو کښتیو ته ستنېدل بیا یې هم له دوی سره همکاري کړې ده. د امریکا دوی کوچنۍ بیړۍ د سه شنبې په ورځ تېر وتې او له نړیوالو اوبو څخه د ایران اوبو ته ننوتلې وې چې ایراني ځواکونو وګرځولې. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو وایي دا لس کسان یې د چهارشنبې په ماپښین د دې لپاره خوشي کړل چې دوی قصدن د ایران اوبو ته نه و داخل سوي. د امریکا او روسیې ولسمشرانو په ټلیفون خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ په وینا باراک اوباما او ولادیمیر پوتین تر ډېره د منسک د تړون په اړه د روسیې د ژمنې مسله وڅېړله تر څو د دې تړون له مخې په اوکراین کې روانې شخړې پای ته ورسېږي. د اوکراین حکومت او لویدیځ هېوادونو په دې باور دي چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې د بېلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. روسیه بیا دا تورونه ردوي. بل لور ته کرملین وایي چې اوباما او پوتین ټینګار وکړ چې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ رامنځته سوی سیاسي کړکېچ هوار سي. د کرملین په خبر پاڼه کې دې ته هم اشاره سوې ده چې دواړو مشرانو د سوریې او د کوریا د ټاپو وزمه د وضعیت په اړه هم خبرې وکړې. په ترکیه کې درې روسان له داعش سره د اړیکو په تور نیول سوي دي. دوغان خبری آژانس د چهارشنبه پر ورځ خبر ورکړ چې پولیسو د انتالیا په ښار کې یو شمېر سندونه او سیډیګانې هم له هغه ځایه چې د مشکوک کسان پکښې اوسېدل ترلاسه کړی دي. دغو مشکوکو کسانو د جګړو په سیمو کې د داعش له کسانو سره اړیکې درلودلې او له دې ډلې سره د لوژستیک په برخه کې مرسته کوله. په انتالیا کې د روسیې کنسولګرۍ دا تایید کړه چې درې روسان نیول سوي، خو د نیولو د علت په اړه یې څه نه دي ویلي. د دغو کسانو د نیولو خبر یو ورځ وروسته تر دې خپور سو چې د داعش یو مشکوک کس په استانبول کې ځان وژونکی هم برید وکړ چې پکې لس جرمنان ووژل سول او 15 تنه نور کسان ټپیان سوه. او د دې مهال وروستی خبر دا چې په تاجکستان کې ولسي جرګې پریکړه وکړه چې خلک دې تر دې وروسته پر خپلو بچیانو داسې عربي نومونه نه ایږدي چې درانه تلفظ کېږي او له نږدې خپلوانو سره دې واده نه کوي. د تاجکستان عدلیې وزیر رستم شاه مراد وویل چې بهرنیو نومونو په ټولنه کې بیلتون راوستی دی. د تاجکستان د روغتیا وزیر نصرتالله سلیمزاده بیا وویل چې له نږدې خپلوانو سره د واده له امله معیوب ماشومان زیږي او اوس په تاجکستان کې تر 30 کلونو په لږ عمره کسانو کې څه باندې 15 سره معیوب دي. د ولسي جرګې پریکړه مشران جرګې ته استول سوې ده چې داسې ښکاري هلته به هم تصویب او بیا به ولسمشر امام علي رحمان ته د لاسلیک لپاره وړاندې سي. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مولا آزادي رادیو واوریدل. د آزادي رادیو د دې خبرونې په دوام کې واوري. روسیې د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ وکړ
او په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره د افغانستان د حکومت پالیسۍ یو ځل بیا د خپل هېواد ملاتړ وړاندې کړ.
ولسی جرګه وایي د افغانستان حکومت باید د سولې د پروسې په وړاندې مسؤلانه عمل وکوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي د پاکستان د پوځ له عملیاتو وروسته اکثره سختریزي افغانستان ته اوښتي. په خوست کې د نری رنس ناروغي زیاته شوې.
په 2015 کال کې موږ جمله 1415 تمرکز پکې لرلې.
تر یو ځینو نورو راپورونو ترڅنګ 219 پروګرامونه لرو. اساسي او بشري حقوق او د غراس ژوند په شیبو کې. دا آزادی رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ چپه 12:15 نیوي دوام کوي. په همدې چپه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. روسیه او بریتانیا د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د روان بهیر ملاتړ وکړ. دا ملاتړ په داسې وخت کې شوی دی چې ټاکل شوی د دوشنبه په ورځ په کابل کې بل څلور اړخیزه غونډه وشي او پکې د سولې پلان تنظیم شي. تر دې غونډې مخکې د تیرې دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو څلور اړخیزه غونډه جوړه شوې وه. د روسیا او بریتانیا د ملاتړ په باب نور تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
روسیې له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو ملاتړ وکړ او په کابل کې د دغه هیواد سفیر الکساندر مانتیتسکي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار لومړی مرستیال محمد سلیمان کاکړ سره تیر ورځ په دې اړه خبري وکړه. د دې خبرو په ارتباط د ملي امنیت شورا ویان تواب خورزنګ ازادي راډیو ته وویل
روسي سفیر خپل د واسطاتو د سولې د خبرو فایل لپاره د ساده سلو جنبه مذاکراتو د نوبر شو سمات وکړ او په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره د افغانستان د حکومت د لومړي ټولو او پالیسۍ یو ځل بیا د خپل هېواد
د دوشنبه په ورځ د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو په اسلام آباد کې له طالبانو سره د سولې پر څرنګوالي غونډه وکړه او ټاکل شوې ده چې راتلونکي دوشنبه په کابل کې بل غونډه وشي. افغان چارواکي وایي چې پر روانه غونډه کې به د سولې پر پلان خبري وشي او د هر غړي هیواد مسؤلیتونه به روښانه شي. د اسلام آباد په غونډه کې د افغانستان د پلاوي مشر د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی وو. دی وایي چې د سولې پلان درې برخې لري. لومړی تر خبرو مخکې پړاو دی، دوهم له طالبانو سره مخامخ خبرې دي او درېمه برخه عملی پلان دی. په نړیوالو پیاوړو هیوادو کې چین او امریکا له طالبانو سره د سولې د خبرو په بهیر کې خپل استازي لري او د دې خبرو ملاتړ کوي. اوس یې روسیې حمایت وکړ او د روسیې د سفیر د ملاتړ تر اعلان مخکې تیر ورځ په کابل کې د بریتانیا سفیر د دې خبرو هم ملاتړ وکړ او هم یې ژمنه وکړه چې په دې برخه کې هیواد مرستې ته چمتو دی. په کابل کې د بریتانیا سفیر کارن پیرس ازادي راډیو ته وویل
موږ یو باثباته او امن افغانستان ته ژمن یو. د بریتانیا صدر اعظم، حکومت او زما سفارت به تر خپله وسه هر کار وکړو سو د سولې په پروسه کې د افغانستان له ملاتړ سره مرسته وکړي. که چېرې افغانستان زموږ څخه وغواړي، موږ تخنیکي همکاري ته تیار یو.
له طالبانو سره د سولې لومړی ځل خبرې د جولای په میاشت کې هغه وخت وځنډېدې چې د دوی د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونه خپاره شول. اوس د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو ډله وایي چې د بلې ډلې مشر ملا اختر محمد منصور وژل شوی دی. د دغو ډلو ترمنځ اختلافات دا پوښتنه پیدا کوي چې د سولې خبرې به له کومې ډلې سره کیږي. خو حکمت خلیل کرزی روانه اونۍ په کابل کې وویل چې افغان حکومت د منصور له ډلې، د رسول له ډلې او په قطر کې د طالبانو له استازو سره بحث ته چمتو دی.
په راپور کې مو واوریدل چې په کابل کې د روسیې او د غرض د بریتانیا سفیرانو د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ کړی دی. په همدې حال کې په کابل کې د بریتانیا سفیر وایي روسیه باید طالبان پیاوړي نه کړي. کارن پیرس له ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې وویل چې هر هغه عمل چې د طالبانو د پیاوړتیا سبب کیږي نه یوازې افغانستان او نړیوالې ټولنې بلکې په خپله روسیې ته هم زیان رسوي. د ځینو راپورونو له مخې روسیه شایي له داعش سره د مبارزې په هدف په افغانستان کې طالبانو ته وسلې ورکړي. یو روسی چارواکی دغه راپورونه رد کړي دي. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
بریتانیا د طالبانو پیاوړتیا او د دې ډلې ملاتړ ډیر خطرناک ګڼي. په افغانستان کې د بریتانیا سفیر په دې باور دی چې هر هغه هیواد چې د طالبانو د پیاوړتیا او ملاتړ هڅه وکړي هغوی به د همدې ډلې له خطره په امان کې نه وي. کارن پیرس له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې د روسیې لخوا طالبانو ته د احتمالي پوځي مرستو په اړه وویل دا وایي هر هغه عمل چې د طالبانو د ظرفیت لوړولو یا د هغوی د دریځ د پیاوړتیا سبب کیږي نه یوازې افغانستان او نړیوالې ټولنې ته بلکې په خپله روسیې ته هم زیان رسولی سي. هیڅ تضمین نشته چې که روسیه له طالبانو سره د کار کولو هڅه وکړي هغه ټولې هڅې به د داعش پر ضد وکارول سي. میرمن پیرس زیاته کړه د وسلو د ورکولو پر ځای مسکو باید افغانستان، پاکستان، چین او امریکا سره په دې اړه مرسته وکړي چې طالبان د سولې خبرو ته وهڅوي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې وړاندې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور ترمنځ د لیدنې په اړه راپورونه خپاره سوه. په راپورونو کې د روسیې لخوا له طالبانو سره د پوځي مرستې او همکارۍ د احتمال په اړه هم ویل شوي وه. ویل کیږي چې دوی په تیر سپتمبر کې په تاجکستان کې سره لیدلی دی. خو د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د روسیې او طالبانو د مشر ترمنځ د لیدو کتو راپورونه رد کړي دي. انټرفاکس خبري اژانس کاږي چې کابلوف طالبانو ته د مسکو له لوري د وسلې ورکولو راپورونه هم ردوي. دی وایي دا یوازې د خبریالانو او څېړونکو پوچ او درواغ خبرې دي. دغه روسی مقام وایي د تیوري له مخې هم حتی دا تصور نسي کېدای چې پوتین دې د تروریستي سازمان له یو لوړ پوړي چارواکي سره وګوري. د پوتین او منصور ترمنځ د لیدنې تر راپورونو وروسته وسلوالو طالبانو هم دا رد کړي چې ګواکې د دوی استازو له روسي چارواکو سره د داعش له لورې پر ګډو ګواښونو بحث کړی وي. روسیه یو له هغو هیوادونو ده چې په یو ډول یې د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز په برخه کې د افغانستان غوښتنې منلې دي. زمیر کابلوف وایي په فبروري کې یو اندازه سپکې وسلې کابل ته لیږي خو وایي افغانستان ته د وسلو د نورو ډولونو پر لیږلو پلان نه دی جوړ سوی. نوموړي دغه راز ویلي کومه وسله چې په فبروري کې کابل ته لیږل کیږي د اوس لپاره کافي ده. دغه لوړ پوړي روسي مقام وړاندې ویلي و چې په جنوري کې به 10,000 میله کلاشونکوفونه افغان پولیسو ته ورکړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
ولسی جرګې د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې هرکلی وکړله او ویل چې افغان حکومت باید د پروسې په وړاندې مسؤلانه عمل وکړي. د دې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی غوښتنه وکړه چې حکومت باید د سولې د خبرو په تړاو له هر پرمختګه د خلکو استازي خبر کړي. په دې پاین وخت کې د ولسمشر غنی یو بیان وویل چې د سولې د راتګ لپاره چې هر ګام اخیستل شوی افغان حکومت خلک او په ملي شورا کې د خلکو استازي خبر کړي دي. د دې موضوع جزئیات یوسف خان زتران اوروي.
د اسلام آباد د څلور اړخیزه غونډې ژمنې چې د سولې پروسې د بیا پیلېدو لپاره یو لار بلل شوي د افغانستان د ولسي جرګې خوشبینۍ هم راټوکولې دي. د دې جرګې مشر عبدالروف ابراهیمي له دې سره چې د اسلام آباد، بیجنګ او واشنګټن ژمنو د طالبانو سره د سولې خبرو پیلېدو ته هیله من کړی، خو ټینګار کوي چې د دې خبرو اترو طرحه باید په منظمه توګه له دغې جرګې سره شریکه شي. ښاغلی ابراهیمي دا خبرې د چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وکړې او ویې ویل چې دا ډول ناستې باید په هیواد کې د تلپاتې سولې لامل شي. د حکومت له مکلفیتونو څخه ده چې د سولې د پروسې په اړه مسؤلانه کړنې وکړي. له پیله بیا تر اخره چې په دې برخه کې کومې خبرې اترې کیږي، باید خلک په تیره بیا ملي شورا کې د خلکو استازي په جریان کې وي. د دې پروسې د پیلېدو سره موږ هیله مند یو چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې شاهدان وو. له دې یوه ورځ مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال چې د افغانستان په استازیتوب یې په څلور اړخیزه دغې غونډه کې ګډون کړی وو، ویلي چې افغانان به تر دوو راتلونکو میاشتو د سولې په تړاو د پرمختګ او بدلون شاهدان وي. په ولسي جرګه کې د خلکو استازي داسې وخت وروستیو ژمنو ته هیله مند شوي چې له دې وړاندې د صدراعظم نواز شریف د بهرنیو اړیکو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي چې حکومت یې په طالبانو کنټرول نه لري او دواړه ډلې باید د سولې د خبرو لپاره وار د مخه شرطونه وزنه کړي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې ولسمشر غنی په ټولو ملي مسایلو او هر غټ اقدام کې د خلکو استازي په جریان کې پریخي او په مشوره دا کار مختبیایي. د جمهور رئیس د ویان مرسیال سید ظفر هاشمی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د تاوتریخوالي کمولو لپاره د هر ګام لا اخیستلو هرکلی کوي. دی وایي افغان حکومت له هر هغه ګام څخه هرکلی ورته هڅې کوي چې د تاوتریخوالي د کمیدو سبب ګرځي. جمهور رئیس په ټولو ملي مسایلو کې د سولې د پروسې په شمول د ټولنې د ټولو قشرونو او د ملي شورا د غړو په شمول مشوره کړي او د سولې پروسه هم یو له دې ګامونو څخه ده. ټاکل شوی چې د څلور اړخیزه دې غونډې دویمه ناسته د رواني میلادي میاشتې په 13 نیټه په کابل کې ترسره شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې غونډه کې د سولې د لارې د نقشې په ډول د کابل، اسلام آباد، واشنګټن او بیجنګ ترمنځ خبرې کیږي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه خپل نظر نه دی ښکاره کړی، خو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې ډلې ډېر جنګیالي له تاوتریخوالي ستړي شوي او دا ډول ناستې د سولې پروسې د مخامخ خبرو بیا پیل دی.
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانای محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم. تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تر دین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سا خواه خواهی نمانی ندیمانی.
د آزادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی وایي چې په قبایلي سیمو کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو له کبله ډیری جنګیالي افغانستان ته تښتیدلي او هلته له داعش وسلوالې ډلې سره یو ځای شوي دي. نوموړي تروریزم د افغانستان او پاکستان ګډ دښمن وباله او همداراز یې په سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې د مخنیوي لپاره په ګډو همکاریو ټینګار وکاوه. موسازی دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ یعنې پرون په اسلام آباد کې یوې غونډې ته د څرګندونو په محل وکړې. په دې اړه تفصیل له پاکستان د ازادي راډیو د خبریال زبې شفق په راپور کې واورئ.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسازی دا وکړې چې د مومندو باجوړ او رغزو په قبایلي جنسیو کې د پوځي عملیاتو له امله تښتیدونکي ګڼ شمېر جنګیالي افغانستان ته اوښتي او هلته له داعش وسلوالې ډلې سره یو ځای شوي دي. نوموړي همداراز ترهګري د پاکستان او افغانستان ګډ دښمن او داعش یا د اسلامي دولت وسلوالا ډله د سیمې لپاره لوی خطر بللی او د مخنیوي لپاره یې پر ګډو همکاریو ټینګار کړی دی. افغان سفیر همداراز ویلي افغانستان د پاکستان په ګډون د سیمې په هیوادونو کې د نه لاسوهنې پالیسۍ ته ژمن دی او ټینګار یې کړی افغانستان به چاته اجازه ورنه کړي چې خاوره د پاکستان پر ضد وکاروي. جانان موسازی دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د انسټیټیوټ آف سټریټیجک سټډیز تنظیم لخوا یوې جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال کړي. جنرال موسازی دغه غونډې ته د وینا پر مهال دا کړې چې په افغانستان کې داعش وسلوال ډلې جنګیالي له قبایلي سیمو څخه ورغلي دي. افغانستان کې موجود د داعش وسلوال ډلې نږدې 80% جنګیالي او مشران د ډیورنډ کرښې له پورې غاړې د پاکستان له مومندو، اورګزو او بجوړ ایجنسۍ څخه موږ ته راغلي. داعش د سیمې لپاره یو سنجیده خطر دی او که چیرې پر وخت یې غم ونه خوړل شي نو سیمه کې به حالات نور هم خراب شي. د دې ډلې د مخنیوي لپاره ګډو همکاریو ته ضرورت دی.
خاغلی موسازی هم در است افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان رول مهم بوله او هیله یې خوده چې اسلام آباد او کابل به په افغانستان کې د سولې لپاره ګډ کار وکړي. نوموړي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته په اشاره دا پروسه په افغانستان کې د ثبات لپاره ضروري وبلله او ویویل که چیرې دا چانس له لاسه ورکړل شي نو سیمه به د سخت دریځۍ او بې ثباتۍ له چیلنجونو سره مخ شي. خو دا مکړه که موږ په افغانستان کې د تشدد د کموالي او په بشپړ ډول د له منځه وړلو لپاره دا مهمه موقع له لاسه ورکړه نو له دې امله به یوازې افغانستان کې تشدد او وینه تویدنه زیاته نه شي، بلکې سیمه کې به امنیتي چیلنجونه ډېر شي چې ورسره به د سیمې په هیوادونو کې داعش په څېر سخت دریځو ډلو ته د ځېلو غوړولو او پرمختګ فرصت په لاس ورشي. د موسازی په خبره پاکستان د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره ډېر اهمیت لري. افغان حکومت د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري منصوبې بشپړ ملاتړ کوي او هیله یې خدا چې دا پروژه به ښایي پر افغانستان هم ښه اغېز وخندي. افغان سفیر په افغانستان کې د داعش یا تش په نامه اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اړه دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې دې ډلې په دې وروستیو کې د افغانستان په ختیځ کې له پاکستان سره پر پوله پروت ننګرهار ولایت په لرې پرتو سیمو کې خپلې زیلې غوړولې دي. د یادونې وړ ده چې دغه ډلې د چهارشنبې په ورځ په جلال آباد کې د پاکستان پر قونسلګرۍ د برید مسؤلیت هم منلی چې لږ تر لږه اووه تنه پکې مړه او تر 15 زیات کسان پکې ټپیان شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او د ماښام له وو بجو د سهار تر وو بجو پورې په همدغه څپه یعنی منځنۍ څپه 12.5 نیوي د امریکا شغ آشنا راډیو خبرونه هم اوریدئ شئ. په خوست کې د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د دغه ولایت روغتیایي مرکزونو ته د نری رنځ په ناروغۍ د اخته کسانو مراجعه ډېره شوې او پیش یې 50% زیاتې شوې دي. په حکومتي روغتیایي مرکزونو کې د نری رنځ یا توبرکلوز د ناروغۍ معاینه، تشخیص او درمل وړیا دي. نجیب الله لوخیل له خوست په دې اړه راپور راستولی.
د خوست د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د نری رنځ په ناروغۍ د اخته کسانو د راجلبولو لارې توانېدلې چې روغو کسانو ته د دې ناروغۍ خپرېدل او سرایت کنټرول کړي. دوی وایي چې په دې برخه کې پراخ عامه پوهاوی، وړیا او اساسي درملنه او په روغتیایي خدمتونو د خلکو د باور ډېرېدل د دې لامل شوي چې د دې ناروغۍ شکمن بیماران روغتیایي مرکزونو ته ورشي او په منظمه توګه معاینات او درملنه وکړي. په خوست کې د توبرکلوز د بخش د لابراتوارونو ولایتي مسؤول ډاکټر زاهدالله هلال آزاده راډیو ته وویل
په 2015 کال کې موږ جمله 1415 د توبرکلوز پیښې لرلې چې هغې جملې نه 601 بلغم مثبت سری پیښې وې. همدارقم په 2014 کول کې موږ جمله 918 توبرکلوز پیښې لرلې چې د هغې جملې نه 538 بلغم مثبت سری پیښې وې. نو دا د 2015 او 2014 کال په منځ کې بېخي زیات توپیر منځ ته راغله. علت یې دا ده چې د خلکو یا د ناروغانو باور په دولتي تشخیصي مرکزونو کې زیات شوی.
د نری رنځ د ناروغۍ معالج ډاکټر شاه محمود وایي توبرکلوز یوه ساري او مزمنه ناروغي ده چې لیوه انسان بل ته په اسانۍ سرایت کوي او هر انسان له ګڼو ستونزو سره مخامخ وي.
د دوو هفتو نه زیات ټوخی سره د بلغمه دا زموږ د پوره سسپیکټ یا شکمن ناروغ دی. دا مریض باید موږ پلټنه وکړو. د دې پوره موږ په ټولو کلینیکو کې یا په ټولو صحي مراکزو کې بلغم معاینه کوو.
د خوست د توبرکلوز مرکز د لابراتوار د برخې مسؤول ډاکټر سید محمد کریم وایي چې اوس مهال هر ورځ له شلو تر اته ویشتو پورې د نری رنځ شکمن ناروغان دوی ته د معایناتو د اجرا لپاره ورځي.
موږ روزانه تقریبا د شلو نه له اته ویشتو مریضانو ناروغانو بلغم یا معاینه کوي چې د هر نوي مریض لپاره درې سمپل مونږ اخلو. وروسته د اجرا څخه که چیرې مثبت و درملنه یې ترسره کیږي.
رحمان الله چې د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ د تیاقۍ کلي اوسېدونکی دی او یاد مرکز ته یې د درملنې لپاره خپله ښځینه ناروغ راوستې. وایي
موږ یوه زنانه وه، هغه هر وخت په ټوخېدله. نو مریض مو بیا ډېر زیات ټوخېدو، تبه به یې ورسره به خروش کې بیلرلو. مې وروبلو کلینیک ته لابراتوار کې بلغم درې مانیر نه وکړې. یعنی وروسته بس ټي وي کې ووتو، بیا د ورته شروع کړه. ټېسټونه وړیا دي، دوای وړیا دو، بس ورسو کرټ مریض ته لی وزن کوي، د ورو کوي میاشت میاشت.
د روغتیایي کارکوونکو په وینا د نری رنځ د ناروغۍ درمننه له شپږو تر اتو میاشتو پورې موده نیسي او باید ناروغ پرته له وقفې په منظم ډول درمل وخوري.
د روغتیا نړیواله مؤسسه وایي نری رنځ له ایچ آی وی ایډ سره یو ځای په نړۍ کې تر ټولو زیاتې وژونکې ناروغۍ دي. د ملګرو ملتونو د روغتیایي ادارې د نړۍ د 2015 میلادي کال د توبرکلوز یا نری رنز په راپور کې ویلي سره لدی چې له تیرو 15 کلونو راهیسې د نری رنز د مخنیوي او وقایې لپاره ډېرې هلې ځلې شوي. په نری رنز تیر کال په نړۍ کې 1.5 میلیون انسانان مړه شوي دي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستان وایي د هغې ډلې یو شمېر غړي یې نیولي چې ګمان کېږي د روانې میاشتې په سر کې په هند کې پر یوې پوځي اډې په برید کې لاس لري. د پاکستان صدراعظم نواز شریف ویلي دغه نیول شوي کسان د جیش محمد ډلې غړي دي. د موضوع تفصیل فریبا ساحر وړاندې کوي.
پاکستانی چارواکو نن اعلان وکړ چې د جیش محمد په نوم ډلې څو غړي یې د هند پر پټانکوټ پوځي اډې د برید په تړاو نیولې دي. جیش محمد ډله چې په پاکستان کې ومنه سوې یاغي ډله ده د برید اصلي پلانونکي بلل کېږي. دا خبر 48 ساعت مخکې لاغه ورکړل سو چې ټاکه سوې د دغو دواړو اټومي لرونکو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزارت لوړ پوړي ډیپلوماتان سره وګوري. هند د دغه برید په اړه داسې شواهد وړاندې کړي چې شي په پاکستان کې د جیش محمد ډلې دغه برید پلان کړی و او وروسته پاکستان ژمنه وکړه چې د دې موضوع عمق به څېړي چې د پیښې تر شا د چا لاس دی. دغه برید د جنوري پر 2 نیټه د هند په شمالي ایالت پنجاب کې پر پټانکوټ پوځي اډې وسو چې 8 تنه هندي سرتیري پکښې ووژل سوه. د هند بهرنیو چارو وزارت د پاکستان لخوا د وروستیو نیونو په اړه سمدستي څه نه دي ویلي، خو وړاندې دغه وزارت ویلي و چې دوی به د چهارشنبې په ورځ ناوخته پریکړه وکړي چې د هند بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی مقام سوبرامانیام جیشنکر به د جمعې په ورځ اسلام آباد ته سفر وکړي که څنګه. د پاکستان د صدر اعظم دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې حکومت یې د دغه برید د څېړنو په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی او په پام کې لري د څېړونکو یوه ځانګړې ډله د هند پټانکوټ هوایي اډې ته ولیږي. د نواز شریف دفتر وایي د پاکستان د لومړنیو څېړنو پر اساس د جیش محمد څو تنه غړي په همدې تور نیول سوي دي. د دې ډلې مشري یو اسلام پالی توندلاری مولانا مسعود اظهر کوي چې له اوږدې مودې راهیسې په کشمیر کې د هندي ځواکونو په وړاندې جنګېدلی دی. دغه منه سوې ډله همداراز په 2001 کال کې د هند پر پارلمان په برید تورنه سوه چې له کبله یې دواړه سیال هیوادونه د جګړو سرحد ته ورسېدل. هند پاکستان تورنوي چې په کشمیر کې یاغي ډلې روزي او وسلې ورکوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي.
امریکا له ایرانی چارواکو څخه د خپلو لسو سمندري پوځیانو د خوشی کېدو لپاره مننه وکړه او ویل چې ایرانی چارواکي هم ژر لاس پکار شول او هم د دوی ځواکونو له امریکایانو سره د توقیف پر مهال ښه چلند کړی دی. د ایران سمندري ځواکونو د سه شنبې په ورځ لس امریکایان چې په دوو بیړیو کې سپارول ونیول او دا کسان پرون خوشی شول. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر څنګه راپور چمتو کړی چې احمد شبر وړاندې کوي.
امریکا د ایران له لوري د لسو امریکایي سمندري ځواکونو پر خوشی کېدو خوشحالي څرګنده کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او دفاع وزیر اشتن کارتر د چهارشنبې په ورځ د دغو لسو کسانو او د هغوی د دوو بیړیو د خوشی کېدو هرکلی وکړ. د کارتر په وینا په دغو لسو کسانو کې یوه هم زیان نه دی اوښتی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل چې ټولو نیول شویو کسانو ته د توقیف پر مهال هم د خوب ځایونه چمتو شوي وو او هم ښه ډوډۍ ورکړل شوې ده. جان کیری وویل ایرانی چارواکو د دې کسانو د خوشی کېدو لپاره ډېرې هڅې
وکړې.
زه غواړم د ایرانی چارواکو له همکارۍ او سمدلاس هڅې مننه وکړم. کله ناکله داسې شرایط رامنځته شي چې څرنګه چلند ورسره وکړو، کنه وضعیت ممکن له کنټروله بهر شي. زه د ایرانی چارواکو سمدستي او مناسب اقدام ستایم. د سه شنبې په ورځ دوه امریکایي وړې کښتۍ سهمن له نړیوالو اوبو د ایران اوبو ته داخلې شوې چې ایرانی ځواکونو ونیولې. د ایران سپاهی پاسداران انقلاب ځواکونو وویل وروسته تر دې چې امریکایي ځواکونو بخښنه وغوښته دوی هغوی خوشی کړل، خو په واشنگتن کې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن دا رد کړه چې امریکایانو له ایرانیانو بخښنه غوښتې ده. د امریکا دفاع وزیر بیا د سمندري ځواکونو د راخوشي کېدو په برخه کې د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری ډیپلوماتیکي هڅې وستایلې. د دې پیښې په اړه د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دي چې دی خوشاله دی چې د خبرو او یو بل ته په درناوي د امریکایي سمندري ځواکونو د نیولو مسله هواره شوه او له سختو الفاظو او ګواښونو کار وانخیستل شو. امریکایي چارواکي وایي د دغه هیواد دوې پوځي بیړۍ له لسو سورلیو سره چې نه یې نارینه او یوه یې ښځینه وه د تخنیکي ستونزو له امله له کویته تر بحرین پورې د اوبو په لاره کې د ایراني ځواکونو له لورې ونیول شول. د امریکا دفاع وزارت ویل چې د چهارشنبې په ماسپښین دا کسان له دواړو کښتیو سره د فارس په خلیج کې د امریکا لوی کښتۍ ته چې الوتکې لیږدوي وسپارل شول.
ژوند په شیبو کې د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې
د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو ژوند په شیبو کې او د غرس بشری حقونه اوس د خبرونه نیمایي برخه ته ورسیدو. د دې خبرونه په دوام کې په دوه دو پروګرامونو سربیره نور راپورونه هم لرو، خو اوس توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې قسیم سولمل وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې به د پاکستانی ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره هڅې زیاتې کړي. د پاکستان د صدر اعظم د دفتر د خبر پاڼې لمخې ولسمشر غنی تیر ورځ په جلال آباد کې د پاکستان کنسولګری ته څیرمه له بریده وروسته له نواز شریف سره په ټلیفون خبرې وکړې. په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر مانیتسکی تیر ورځ د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار له لومړي مرستیال محمد سلیمان کاکړ سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر په پکتیا کې ژمنه وکړه چې د ګردیز د ښار ماستر پلان به په لنډ وخت کې تطبیق کړي. امریکایي چارواکو له تهران مننه وکړه چې د امریکا لس سمندري پوځیانې را خوشي کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری تیر ورځ وویل چې له دې کسانو سره د توقیف پر مهال مناسب چلند سوی دی. د امریکا او روسیې ولسمشرانو پر ټلیفون خبرې وکړې. او سپین ماڼۍ ویلي باراک اوباما ولادمیر پوتین تر ډیره د منسک د تړون په اړه د روسیې دښمنۍ مسله وڅېړله تر څو د دې تړون له مخې په اوکراین کې روانې شخړې پای ته ورسیږي. په ترکیه کې درې روسان له داعش سره د اړیکو په تور ونیول سول. او په تاجکستان کې ولسي جرګې پریکړه وکړه چې خلک دې تر دې وروسته پر خپلو بچیانو داسې عربي نومونه نه ایږدي چې درانه تلفظ کیږي، او دغه راسې پریکړه کړې چې له نږدې خپلوانو سره دې واده نه کوي.
تاسې زموږ شخله ازادي راډیو اورئ. د خبرونه په دوام کې ژوند په شیبو کې او د بشري حقونو پروګرام لرو، خو اوس به سلطان محمد سرور درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ګارډین ورځپاڼې خپلې وروستۍ ګڼې کې لیکلي دي چې آسترالیا د هغو جګړو زیانمنو کسانو ته تاوان ورکړی چې د دغه هیواد ځواکونو په افغانستان کې کړی دي. ورځپاڼې لیکي چې د آسترالیا دفاع وزارت د هرې جلا پیښې لپاره شاوخوا $10,000 ورکړي، او تر اوسه یې تقریبا 2800 زیانمنو افغانانو باندې $210,000 ویشلي دي. خو ورځپاڼه لیکي چې د دغو تاوانونو پرې کولو یوه پوښتنه رامنځته کړې، او هغه دا ده چې هسې نه چې دغه پیسې د دښمنانو لاسته پرېوتي وي او یا تروریستانو په یو ډول ګټه ترې اخیستې وي. خو ورځپاڼه لیکي چې د آسترالیا دفاع وزارت دغه احتمال ردوي، او په یو لیک کې پارلمان ته ویلي دي چې دغه پیښې په دقیقه توګه څېړل کیږي او پیسې کومې ډلې ته نه بلکې مستقیما د مړو شویو یا ټپیانو کورنیو ته ورکول کیږي. دوی وایي دغه پیسې په هیڅ صورت کې د تروریستانو لاسته نه رسیږي. ګارډین زیاتوي چې د آسترالیا د دفاع وزارت چارواکي باور لري چې د دوی له تګلارې سره سم امکان نه لري چې دغه پیسې د مخالفینو لاسته ورشي. دغه چارواکي وایي چې دغه پیسې د یوې پیښې په حقله له دقیقو څېړنو وروسته چې چیرته کله او څنګه شوې او آیا آسترالیایي ځواکونو واقعا پکې لاس درلوده که نه ورکول کیږي. بلخوا د بشري حقوقو د څارنې د سازمان خپرونه لیکي چې د افغانستان حکومت باید له خپلې ژمنې سره سم د سولې پروسه کې د ښځو د فعالې ونډې لپاره لاره پرانیزي. خپرونه لیکي چې جمهور رئیس محمد اشرف غني ژمنه کړې وه چې په اقتصادي، ټولنیزو او سیاسي چارو کې د ښځو د ونډې په هکله د ملګرو ملتونو پریکړه لیک د 2015 کال تر پایه پلی کوي، او د سولې پروسه کې د ښځو د اغېزمنې ونډې لپاره یو پلان جوړوي. خو خبرونه لیکي چې دغه مهلت پای ته ورسېد، او اوس حتی خپل افغان چارواکي هم وایي چې پلان یې تر اوسه تکمیل شوی نه دی. خبرونه په افغانستان کې د ښځو د فعالیتونو او ستونزو تفصیلات لیکلي دي، او په پای کې لیکي چې مرستندوی هیوادونه چپه خوله ناست دي او ګوري چې دغه مهلت تیر سو او د افغانستان حکومت د ښځو په مخ دروازې تړي. د بشري حقوقو د څارنې د سازمان خبرونه لیکي چې مرستندوی هیوادونه باید وښيي چې په خپلې دغې غوښتنې کې جدي دي، او خای په کابل باندې فشار راوړي چې د سولې پروسه کې د ښځو د ونډې لپاره یو فوري پلان مطرح او اعلان کړي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خپرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا خپرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ څپه 2.69 او په لویو ښارونو کې په 0.15 څپه روښانه اوازې اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې د برابرۍ د اصل په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د تعلیمي څانګې مرستیال سید داود زیوری دی. زیوری صاحب، شرغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. آزادی رادیو اوریدونکو السلام علیکم.
زیوری صاحب، دا چې د برابرۍ اصل د بشري حقوقو یو له مهمو اصلونو څخه دی، دا اصل اصلا څه معنا او مفهوم لري؟
د بشري حقوقو څو اصلونه لري چې یو اصل د برابرۍ اصل دی. برابرۍ اصل په دې معنا دی چې ټول انسانان چې خدای پیدا کړی د یوې مور نه او د یوې پلار نه پیدا کیږي او پیدایښت یې یو شان دی. بیا خپله خداوند تعالی په قرآن عظیم شان کې ویلی چې ما انسانانو ته شرافت ورکړه، او بل ځای کې به وایي چې انسانانو ته ټول انسانان ټول کرامت لري، د کرامت د دوی کرامت باید چې رعایت شي. او دریم دا چې بشري حقونه چې دی هغه حقونو ته وایي چې ټول انسانانو ته تعلق لري، که نارینه دی که ښځه دی که ماشوم دی که ولا دی که زواړه دی، ټول انسانان دي او د بشري حقونو مستحق دی. او دا بشري حقونه چې دی دا کم و زیات کیږي نه، یو شان دی، ټولو ته یو شان حق ورکړل شوی دی او حق ورکوي. په دې اساس دا د برابرۍ اصل یو عمده اصل دی چې د بشري حقونه ټولو انسانانو ته یو شان دی، یو برابر دی چې باید دا رعایت شي. او د دولتونه د همدې دپاره منځته راغلی ده چې د بشري حقونو نه حمایت وکړي او د بشري حقونه ټولو وګړو ته باید چې تأمین وکړي.
ډېره مننه. د افغانستان په قوانینو کې د برابرۍ اصل څومره قانوني تضمین لري؟
دا هیوادونو کې چې قانون جوړیږي دا قانون د ټول ملت لپاره دی، دا د ټول وګړو د رفاه او امنیت په خاطر جوړیږي. او قانون چې دی دا استثنا نه مني، قانون چې دی توپیر نه مني، قانون چې دی تبعیض نه مني، پرته له دوی نه قانون جوړیږي. هغه څوک چې قانون جوړوي دا ټول شیان په نظر کې نیسي چې ټول وګړي باید د دین استفاده وکړي او د هیواد د وګړي دپاره دا آسانتیا او بسیا راولي. دا برابري حق چې دی په ټول قوانینو کې راغلی ده، اساسي قانون کې راغلی ده. په اساسي قانون کې 22مه ماده داسې ده چې د افغانانو په منځ کې تبعیض نشته، ټول افغانان سره ورونه دي، ټول افغانان سره خویندې ورونه دي او ټول برابر حق لري. دا بشري حقونه برابر دي. دا د 22مه ماده د قانون اساسي ده. په ټول قوانینو کې چې افغانستان کې اوس نافذ دي او عملي کیږي هر چاته بیل بیل قانوني جوړیږي. ټول وګړي د امنغه یو قانون چې دی په هر کار کې دی په هر عرصه چې دی دا باید چې رعایت وکړي او دا قانون ورته ور باندې یو شان باید عملی شي. دا دولتي ادارو کې چې دی دا ټول کارونه د قانون له مخې نه مختزي. هغه څوک چې وغواړي له خپل ځانه یو شی نوی جوړ کړي هغه به قانوني دی. او ولې په قانون کې هیڅ توپیر نشته، ټول وګړي ته، ټول انسانانو ته، ټول وطنوالو ته یو شان قانون دی او یو قانون دی، باید د ټولو باندې یو شان تطبیق شي. خو متاسفانه لکه مشکلات لرو مونږ په دې حصه کې.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه تسری اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
ګلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران صحیح لاره او موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا بکرم په لاس وانه یا په لاس وانه
و باندې لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وګو باندې بس
لرو فکر چې مکمل خواته
ازادي رادیو یو 2 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدر مون اوریدونکو بیا هم شرغ لست تاسو ل ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښی است د ورستي پښتني پټوګه د برابرۍ اصل په افغانستان کې څومره په عمل کې تثبیت شوی دی یعنی څومره عملي شوی دی
مونږ چې تحقیق کړی دا مونږ چې ګورو مونږ چې خلکو سره په ارتباط کې یو دا د برابرۍ اصل لک تطبیق کیږي په عمل کې غونډه هغه را چې قانون وای هغه نه تطبیقیږي پدې چې دلته سلیقایي اجراءات کیږي ځینې ځای کې سلیقایي اجراءات کیږي سلیقایي اجراءات په دې معنی ده چې هر څوک هر څه چې وغواړي هغه عملي کوي دا د برابرې حق خرابوي کنه مثال د تدارکوم چې کوي وغواړي چې یو اداره کې مقرر شي کار کې کار ته مقرر شي قانون دا شایب په جوته قانون کې راغلی ده چې څنګه باید مقرر شي باید اسناد ولري باید دغه مسلک په هغه مسلک کې معلومات ولري سابقه ولري د دین امتحان واخیستل شي دا دومره معیارونه قانون کې راغلی ده چې باید څنګه یو کس کار کې مقرر شي خو متاسفانه دلته چې ګورو هغه معیارونه چې قانون وضع کړی ده هغه لږ په نظر کې نیول کیږي او سلیقایي برخوردونه کیږي چې که څوک واسطه لري شناخ لري کوم بل ذریعه او شی لري هغه کار ته ګمارل کیږي او هغه څوک چې څوک نه پیژني واسطه او ذریعه نه لري هغه بیچاره وروسته پاتې کیږي له دې نه معلومیږي چې په عمل کې په افغانستان کې متاسفانه د حق باندې د برابرۍ اصل باندې چندان توجه نه کوي باید چې په دې حق له دا دولت مردان توجه وکړي چې قانون یو شان ټول باندې یو شان تطبیق شي او د افغانستان په هر ځای کې باید قانون صلاحیت ولري قانون حکومت وکړي او هر حکم چې کوي باید قانون وکړي نه دا اشخاص نه افراد دا اشخاص افراد چې حکم وکړي د هغه حکم په ځای کېږي اگر که د قانون سره سمون نلری دا د قانون سرغلونه ده او دا کار خرابی هر کار چی بی قانونی مایسترازی او دی واگلو حقونه تلف کیک
قدر مون اوریدونکو دا وزمر ددی اونۍ د اساسی او بشری حقوق خبرونه تر بلی وې داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلامو مالس
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خې چارې تاسو به په ډیرو ودونو کې شرکت کړی وي د بیلابیلو سیمو د خلکو د ودونو د دود او دستور څخه خبري یاست لاسې څوک به مو هم لیدلی وي چې په واده کې د خسرګنې له درنو رواجونو شکایت کوي او داسې به هم وي چې هغوی د ډیرو ډالیو په ورکړې سره خپل لور له کوره په ډیری خوښۍ سره باسي بهرحال هر قوم پوه شو د هغوی دود خو موږ نن غواړو د نورستان ولایت د اوسیدونکو د واده له دود او دستور سره مو آشنا کړو هیله مند یو چې له ما محبوب شاه محبوب او وږمې رشیدی سره د ژوند په شیبو کې خبرونه تر پای پورې واورئ
درنو اوریدونکو نورستان د افغانستان له شمال ختیځو ولایتونو څخه دی دا ډیره تاریخي سیمه ده او په مختلفو دورو کې په بیلابیلو نومونو یاده شوې ده د جغرافیایي موقعیت له مخې نورستان غرنۍ سیمه ده. په پخوانیو زمانو کې دا سیمه د کافرستان ترڅنګ د بلور یا بلورستان په نومونو هم یاده شوې ده. په 1144 لمریز کال کې د افغانستان پاچا امیر عبدالرحمن خان تر نظامی عملیاتو وروسته دغه سیمه ونیوله. په هغه زمانه کې هم دا سیمه د بلورستان او کافرستان په نومونو یادېده. وروسته د دې سیمې ټول خلک مسلمانان شول او اوس دا سیمه د نورستان په نامه یادېږي. د دغه سیمې اوسیدونکي اوس د هیواد د یو شمېر نورو سیمو په پرتله ځانګړي دودونه او رواجونه لري چې موږ نن د یادې سیمې د واده پر دود غږیږو. د نورستان ولایت د برګ مټال ولسوالۍ اوسیدونکی سلیمان نورستانی وایي په نورستان ولایت کې چې کله د کوژدنې مراسمو څخه څه موده تېره شوې وي، نو د نجلۍ پلار د هلک له پلار څخه ځینې څاروي د تویانه په توګه اخلي او د واده مراسم شروع کوي.
واده په نورستان کې په عموما دوه ورځې اجرا کیږي، یوه ورځ د پلار کره او دومه ورځ د زوم کره. اول ورځ پلار هر مصرف چې کوي خپله پلار به کوي او زوم هیڅ دلته کوم مصارفو کې دغه نه لري، ونډه نه لري. دومه ورځ د داماد نوبت دی، داماد خپل عروسی کوي او دوه ورځونه اضافه د محفل دوام هم نه کوي. د پلار کور نه چې د خپل ناوی وباسي وړي دغه ځای کې د مالیده په نوم باندې یو څه شی په دې دیګونو کې ډکوي او د عروس سره وي او عروس سره هغه جیزونه چې په کابل کې جیز ویل کېږي او په نورستان کې هم د پلار د خوانه تهیه شوي مالونه دي، یو لنګه غوا ده او بستری دی ضرب دی هر څه تر وړوکې یو پیالې پوری پلار ټول تهیه کړی وي او عادي کور دپاره هغه دې ناوی سره وړل کېږي د زوم کره او زوم کره چې ورسېږي بیا نو نور دا د ناوی والا نور نه پاتې کېږي هلته، فقط نو څو د کود پاره کینی بیا نو خپل کور ته راستنیږي.
د غغلی سلیمان په خبره کله چې د نجلۍ د کورنۍ غړي ناوی د هلک کورنۍ ته ورسوي له څو دقیقو وروسته خپل کور ته ستنیږي او ډیر ایسارېدل یو بد شهون ګڼي. دی پر ورا باندې د چهارمغزو د شیندلو خبره هم کوي او وایي
غوزانو شیندل دا د غوزانو شیندل په مجموع کې ډیر پخوانه رواج ده، تر اوسه پورې کلی نه یو کلی نه چې بل کلی ته وړل کېږي په دې دوه کلیو په منځ کې هم دا د غوزانو شیندل دا عمومي یو رواج ده چې ناوی له خیره سره کور ته ورسېدله. دا د اوس د زوم کار دی، دلته دا خیرات یا دا واده چې شوی دلته دا واده نه چې خلک خلاص شول نور نو ممکن خاص شی د تختیمی په نوم باندې د یو بل په یا پایوازي په نوم باندې بعضې خبرې بیخي نه لرو او دا هم نه لرو چې دا ناوی د کوره څه وخت ووځي، پلار کره څه وخت لاړ شي. دوه درې څلور ورځې چې تیر شي بیا نو دا عادي رفت آمد د ناوی د خپل پلار کره کېږي او زوم هم د خپل خزرګنو ته رفت آمد شروع کېږي.
د نوموړي په خبره په نورستان کې د واده په مراسمو کې د شاه دوستان د واده کورنۍ ته پسونه اوزې او نور څاروي په تحفه کې وروړي او هلته حلالوي.
په مجموع کې نورستان دا د لوی لوی خیراتونو یا ودونو کې برنج وریجې نه استعمالوي، هغلته فقط نو دا د مالونو حساب ډیر د څلور پنځه غواګانې حلالیږي او دې غواګانو نه د جوش په نوم باندې یو نورستاني غذا ده، هماغه غذا تهیه کېږي او په خلکو باندې دا تقسیمیږي او خوړل کېږي او له خیره سره خلک بیا خپل کورونو ته ستنیږي.
د نوموړي په خبره په نورستان کې د واده په مراسمو کې د شاه دوستان د واده کورنۍ ته پسونه وزې او نور څاروي په تحفه کې وروړي او هلته یې حلالوي. یو پسه یا وزه چې کله دوی حلال کړي څلورویشت برخې کوي او بیا یې یوه دیګې ته اچوي او پخوي. د ښاغلي سلیمان په وینا چې په واده کې غوښه نیمه پخوي، د هرې برخې لپاره یو ځانګړی سړی وي او هغه برخه همغه معلوم شخص ته ورکوي. د کلي د مشرانو او ملا لپاره د غوښې ځانګړې برخه وي چې هغوی ته یې ورکوي. قدرمن اوریدونکو زموږ همکار محبوب شاه محبوب له ګلپاچا سره چې اصلا د کونړ ولایت اوسیدونکی دی خو په نورستان کې اوسیدلی مرکه کړې او له نوموړي په نورستان ولایت کې د واده د دود په اړه پوښتلی.
لکه څنګه چې په جنوبي ولایتونو کې ډېر کم په مشرقي ولایتونو کې د ولور نظام پیاوړی دی کنه همدغسې ترتیب د نورستان ولایت هم دی خو هلته صرف په دومره تغیر سره چې په دې ولایتونو کې پیسې اخلي ورګین هلته غواګانې اخلي اوس مثلا غواوی دي ځینو رشتو کې غواوی ډېرې لي په ځینو کې کمې اخلي یو کس په مینه ځان ته ښځه کوي که نه نو کورنۍ د هغه د مجبوریت په اساس باندې ډېرې غواګانې لي. زه خپله داسې یو پېښه شاهد یم چې ما لیدلي دي چې 2000 غواګانې د هېواد په سر اخیستل شوي دي. هغه غواګانې هم داسې غواګانې نه وي چې عادي غواګانې بلکې ډېرې ښې غواګانې وي. نو یو غوا تقریبا 55,000 شپېته زره 55,000 روپۍ قیمت لري که یو واړه دغه جنوبي ولایتونو د ولور نه قیمت زیاتېږي.
کمې غواګانې چې اخلي تاسې ویل چې 2 دېرش یا مثلا له دې زیات یا کمې په نورمال شکل څومره واګانې اخیستل کیږي؟
نو نه وچ واګانې نه لري ولې ټاکلی حد ولې نه دی معلوم کنه زه تر دې شوې دي چې لسم اغسته شوې 45 اغسته شلم اغسته شوې ولې د 500 پورې هم اغسته شوې دي. دا نو فرق لري په رښتو پسې کنه خلک د کورنۍ مشکلات ته ګوري ځینې کورنۍ د وصل لري واګانې لري اغسته شي پیسې لري نو اخلي مالونه لري هغه خلک زیات د څروي مالونه لري هغه ته خرڅه په بدل کې واګانې لري. ځینې داسې کورنۍ چې هغه د دې وصل نه لري کنه نو تقریبا کولی شي لس تنه یا 15 تنه واګانې د یوې رښتې په سر ورکړي. دا نو زه ټاکلی حد ولندې مالو
کله چې د واګانو یا د ولور مسله خلاص شي واده شروع کیږي د شاه او د ناوې لپاره څه ډول جامې اخیستل کیږي په څومره اندازه اخیستل کیږي کوم رنګونه اکثره غوډې خوښي؟
ته ته ما مخکې وویل چې زه اصلا د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. ګوره ما په نورستان کې وخت هم تیر کړی دا خلکو ودونه مې لیدلي ولې په کونړ کې یو د کپړو دوکان هم لرم رختونو. نو ما د نورستان د ولایت په خلکو باندې جوړې خرڅې کړې دي کنه دا ماته ډېره ښه پته ده. هغه داسې دي چې د ناوې لپاره تقریبا 2 جوړې درې جوړې جامې لري هغه هم ډېرې عادي جوړې لري ولې د زر دستور په کیس قایم نه دی زر نه اخلي. ډېرې عادي عادي سوداګانې کوي مثلا د سنسارې سامان د ناوې لپاره لري هغه هم ډېر عادي سامان بوټ اخلي بنګړې اخلي څادر اخلي داسې عادي عادي شی نه لري. د کورنۍ لپاره اوس کوم مېلمانه چې راځي نو هغه لپاره اوس لکه موږ د پښتانه چې د کونړ خلک یا د نور ولایتونو خلک یا د ننګرهار ولایتونو خلک هغه داسې دستور لري چې کور ته مېلمه راشي نو هغه ته حد اقل جامې خو ورکوي که نه خو د نورستان خلک بیا جامې نه ورکوي هغه په ځای باندې رومیلونه ورکوي همدغه رومیلی نه اخلي مېلمه ته کور کوي نور څه خاص رواج نه لري.
د واده د شپې جوړه څه ډول دي؟
د ناوې لپاره اټکل شوې جوړه چې هلته ما معلومات کړی دی که نه سره جوړه یي هغه خلک د تیز رنګونه ډېر زیات خوښوي او نارینه یې سپین رنګ اغوندي اکثره سپین رنګ اغوندي خو هغه جامې مرتبه څوک نه پرېږدي ښه د ځوانانو ترمنځ ډېر رشخند لګي. یعنې مقصد مې په دې کې دی چې په ما لیدلي دي که نه چې پر هلک باندې جوړه یې شو کولې ده رشخند یې ورسره لګولی دی ځای کې تاسو ته به څرنګه ښکاره شوه یو ځای کې مې ولیدل چې واده هغه د واده هلک پسې د ملګرو لخوا د سرلي لکۍ تړل شوې وه د هغه په لمن پسې بیا هغه دومره پورې رشخند کړي چې پر هغه باندې خپل کالي وروشلول.
کله چې واده شروع شي نو طبیعي ده چې مېلمانه به هم راځي او مېلمنو ته به خواړه هم پخېږي. څه ډول خواړه پخېږي؟ کیفیت یې څه ډول وي؟ څه یي او څه پخېږي؟
دسې ډېر هغه خوراکونه ډېر ساده دي ښه داسې نه دي چې زمونږ په منطقو زمونږ د منطقو په شان چې اوس مثلا مشروبات پکې موجود دي تازه سبزیجات پکې موجود دي هر رقم وریجې موجود دي هغه ډېر ساده کار دی مثلا هغه ډېر تکیه په غوښه کوي که نه هغه هم د سیرلي غوښه سیرلي علالۍ ډېر د سیرلي علالۍ هغه کورنۍ چې وس لري د شپېته وي او پر سیرلي علالۍ مالونه لري نو بیا هغه غوښه هم داسې وي چې نیم پخته یي صحیح نه یې پخه. ما خپله یو واده کې لیدلي وو چې یو غوښه پخته یې م راواخیستله او پخته کې وینه وه چې نو مې نه خوړل بېرته مې کېښودله خو غوښه یې نیمپخته یې هغه داسې انګېري چې دغه نیمپخته غوښه چې دا د صحت دپاره ښه یي سړی محکموي که نه اوس مونږ غوښه ډېرې ښې پخوو تر هغه پورې چې صحیح پخه شوې نه یې راخلو نو هغه بیا نیمپخته پخوي. وریجې پکې تر ډېره حده نه لیدل کېږي ځینې داسې کور عادي عادي کورونه ډېر خال خال کورونه دي چې هغه وریجې پخوي هغه هم داسې نه پخوي چې ته پرې پلاو وینه ماته کړي بلکې ډېره ساده وریجې جلدې یې زیات سره.
کله چې واده وشي له واده وروسته بیا لکه مثلا په نورو سیمو کې داسې چې د واده په سبا باندې خلک راځي مبارکۍ ته راځي آیا دغه دود هلته شته که نه؟
په نورستان کې دا دستور دی چې کله ستا کورنۍ ته ستا د واده کورنۍ ته یو مېلمه راغی هغې ځان سره مال راوستو نو مال به تاغله بېرته لالې
کور کې به نه پرېږدي. نو دغسې میلمانه راځي چې میلمانه ځان سره مال راوړي، نو هر څومره غوښه چې پراته وي مال به حلالېږي.
هغوی په تحفې کې یوازې یوازې دغه مال راوړي که نه؟ مثلا په نورو سیمو کې داسې دي چې تحفې کې د کور لپاره ځینې سامان اخلي، ځینې خلک ګلان راوړي، هغوی څه کوي؟
نه نه، ګلان خو بیخي نشته دی، او دغه نورې تحفې دغه تحفو نه خلک ډېر لرې پاتې دي. سړی چې غره کې جنګ تېری نو هغه ډېر سره بیا سهولیات او د ترقۍ نه بې برخې وي که نه؟ خو چې هغې کې ډېره مینه ده، ډېره زیاته مینه ده، دا په ډېره مینه باندې یو بل ته سره لېږي. ګورئ که چېرته دغه ته وګورو مدد ته وګورو، نو بیا دغه د مال قیمت چې دی د دې تحفونه ډېر زیات دی. مونږ تاسو چې چا د تحفه وړوکو یا به زر روپۍ یا به دوه زره یا به درې زره روپۍ قیمت ولري، ور هغو داسې سروی هغو ته بیا چې تقریبا یو زره روپۍ قیمت ته دي.
معمولا کله چې واده وشي، له واده وروسته په اوومې ورځې ناوې د پلار کره ځي، همدارنګه د واده په سهار باندې د پلار کورنۍ دوی ته ډوډۍ راوړي د درې ورځو پورې، دغه دود دلته څه ډول دی؟
د دې لپاره داسې مادر حتم دی ټاکل شوی. نو اوس که نه په اول ورځ نه کېږي، خو که په دویمه ورځ لاړه، په درېمه ورځ لاړه، یا په څلورمه، یا هم په اوومه، خو دا دواړه کورنۍ جوړښت دی که نه؟ چې کورنۍ کله په دې جوړ شي نو په هغه ورځ باندې تللی شو.
او ناوې چې راوړي دود څه ډول دی؟
ناوې داسې ده چې تاسو خو د نورستان په باب ډېر ښه پوهېږئ، هلته سړکونه نشته دی چې د یو ځای نه بل ځای ته څوک انتقال شي. که چېرته کلي سره نږدې وي که نه، خو بیا ناوې د لاس نه نیسي او روانوي همداسې بل کلي ته وړي. که بیا چېرته لرې نو په ډولۍ کې وړي.
کله چې ډولۍ خپل کلي ته ویسي، یعنی د شا کور ته ویسي، هلته بیا کوم آیا اتڼ یا دې ته ورته نور ساز و سرود کېږي او که نه؟ همدارنګه په ځینو سیمو کې ډزې کېږي یا نور داسې دودونه دي، آیا شته؟
د ساز و سرود نه هغو برخمن دي، خو ډېر ځله چې پیاوړی دستور دی په هغو کې ډز دی. مثلا ما لیدلي دي چې یو ناوې را رسولې ده، هغه د خپل کورنۍ نه سل متره پورې لرې وي، خو دلته ځوانان په نشه راغلي دي، د کلاشینکوف په سطلو د راکټو داسې ډزونه چې غوږونه به یې در بند کړي. ما لیدلي دي لاول ډز د راکټ کېږي، غر باندې انداز کوي، بیا د هغه نه وروسته سطلو والا یې په ضد سره ناسي، یو طرف نه ډزې کېږي، بل طرف نه ډزې کېږي، همداسې تر ډېره حده پورې. ما داسې لیدلي چې یوه سقیله تر دونه حده پورې ګرمه شوې وه، خو هغه لږ په دونه ضد کې راغلی چې په سطله باندې لاس کېښود، د هغه لاس یې وسوز، خو هغه ډزې وکتلې، همداسې روان. او د ساز و موسیقي په باره کې تا پوښتنه وکړه، نو هغه کله چې شپه شي که نه، نو دا خلک یو دغه د ستار وهي او منګې وهي او خپل دا غټه ټیپونه ورسره دي، نو ډېر مست خلک دی، نو ټیپونه ورسره دي، ګډاګارې هم ورته کوي، ښه بې حسابه.
د ښاغلي ګل پاچا په خبره چې په دغه ولایت کې ځانګړې محلي موسیقي موجوده ده چې ځانګړي مینه وال لري، د موسیقي آلات یې د نورو په پرتله ساده دي. دوی د ډول پر ځای تمبل چې دوی ډب بولي غږوي، همداراز یو بل کوچنی تمبل چې نری غږ باسي د ډډمکۍ په نوم یادیږي هم په ودونو کې غږوي.
خوږو اوریدونکو، دا و د نورستان ولایت د واده د دود په اړه زموږ نننۍ ژوند په شیبو کې خپرونه. که مو راډیو ته لیکونه راستول پته مو دادی، په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسي بریا زموږ هیله ده. د خدای په امان.
چد وکڑا بہانا جد نلاڑم چد وکڑا بہانا جد نلاڑم بے وفارا دیکھا دو کاز نلاڑم وکڑا بہانا جدر نلاڑم بے وفارا دیکھنا دو کاز جدر نلاڑم خیر دیکھا غریب یوما جڑتا دے قریب یوما خیر دیکھا ممین آئے گل پشان حسین اے تدے تل خوش آلے تدے تل خوش آلے تدے تل خوش آلے تدے تل خوش آلے خوب و چنو می ولی دلی نو دیواله غله غله را کتلی سمر خوب و چدرم می نبلی نو دیواله هر لازار تا خندلی ولی دی کتل کاو ستر بودی خوڑل کاو ولد خندل کاو حسن دے وجل کاو تے دے تل خوشالے تے دے تل خوشالے تے دے تل خوشالے تے دے تل خوشالے